السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله رودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم درې پدې کې به واوري چې د طالبانو حکومت هله سرګنده کړي چې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په واکمنۍ کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې یو نوی سفر کوي پرانستل شي. آیا همداسې ده؟ په دې اړه درته وړاندې راپور لرو خو د دې ساعت پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر په امر په خوست کې د ژمن په نوم سیمه ییزه راډیو بند شوې ده. د دې مرکز په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې راغلی دي چې د دې راډیو د بندېدو علت د یوې خپرونې په ترڅ کې د موسیقي خپرول یاد شوي. د خبریالانو مرکز په خوست کې د یو خبریال په وینا لیکلي چې ژمن راډیو پرون د غرمې له یوې نیمې بجې وروسته بند شوه. د خبریالانو مرکز د طالبانو د پریکړې ته اندېښنه ښکاره کړې. تر دې مخکې طالبانو په خوست کې د غرغښت په نوم د یوې راډیو خپرونې بندې کړې وې چې بیا یې څو ورځې وروسته بیرته خپرونې پیل کړې. طالبانو د ملګرو ملتونو دا راپور چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت د پروسږ کال پرتله 19% کې زیات شوی رد کړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي دي چې ښایي د ملګرو ملتونو سروې د کال په پیل کې د نشه یي موادو سره د مبارزې له شروع کېدو مخکې ترسره شوي وي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د تېر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تولید د تېرو کلونو پرتله ډېر د پام وړ کم شوی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر په یو راپور کې چې پرون له رسنیو سره شریک شو ویلي دي چې په افغانستان کې په 2800 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی دی. د هند بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جی پی سنگ په مشرۍ پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو له دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد سره وکتل. د طالبانو د دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې د دې لیدنې کتنې په ترڅ کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې کاغلی مجاهد له هندي پلاوي څخه په بشري برخه کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. وروسته تر دې چې طالبان د 2020 کال په اګست کې په کابل واکمن شول، هند خپل سفارت بند کړ خو له افغانستان سره یې د تیرو څه باندې دریو کلونو په ترڅ کې بشري برخه کې مرستې کړې دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ټلیفون له لارې په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالد ترامپ ته د بریا مبارکي ورکړې او هغه ته یې سپینې ماڼۍ ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي بایدن به ترامپ ته د سپینې ماڼۍ د ملاقات پر مهال چې ټاکل شوې ژر ترسره شي، د کلیانو او د هغه ټیم ته د سپینې ماڼۍ د ورسپارلو چمتووالی ونیسي. د ترامپ ټاکنیز کمپاین ویلي چې نوموړی دغه ملاقات ته سترګې په لاره دی او په خبره یې ترامپ د جو بایدن له دې ټلیفوني مکالمې هرکلی کړی دی. واتیا کلان ترامپ د نومبر په ټاکنو کې خپل سیالې کمال هاریس ته ماته ورکړه او د امریکا د وسلوېختم منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو. بل ورته د امریکا د ولسمشر مرستیال کمال هاریس په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالد ترامپ په وړاندې خپله ماتې ومنله. نوموړې خپل سیال منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته پرون د ټلیفوني مکالمې له لارې او په واشنګټن کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې کړي. هغه ویلي د ټاکنو پایلې هغه څه نه دي لکه مونږ چې غوښتنه درلوده، نه هغه څه چې مونږ ورته مبارزه وکړه، خو په وینا یې له امریکایانو سره د کړیو ژمنو څراغ به یې تل بل وي. ټاکل شوی چې ډونالد ترامپ چې د نومبر د 15 په ټاکنو کې د منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو، د 2025 کال د جنوري په 6 نیټه لوړ وکړي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به ایران ته ولاړ شي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه به له چارواکو سره خبرې وکړي. رافایل گروسی د دې سفر خبر پرون د ایټالیا په پلازمېنه روم کې خبریالانو ته ورکړ او ویل چې تمه لري د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سره هم رغنده همکاري وکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. د خبری برخې د سر راپور ترازو د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په کابل کې له واکمنو طالبانو سره څرنګه چلند وکړي. طالبانو په انتخاباتو کې د ترامپ تر بریالي کېدو وروسته تمه ښکاره کړې چې د واشنگټن او کابل ترمنځ په اړیکو کې ښه والی راشي او یو نوی سفر کې به پرانستل شي. خو آیا همداسې ده؟ په دې اړه پام کړی د احمد شیبر راپورته.
طالبانو هیله څرګنده کړې ده چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره به په انتخاباتو کې د ډانالډ ټرمپ له بری وروسته د اړیکو یو نوی فصل پرانستل شي. وروسته تر دې چې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډانالډ ټرمپ پرون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس ته ماته ورکړه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خپره کړه او په هغې کې یې ویلي دي چې د بهرني متوازن سیاست په رڼا کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د انتخاباتو د نتیجو له راڅرګندېدو سره تمه لري چې د سپین ماڼۍ راتلونکی اداره د دوی په وینا واقعي بینانه ګامونه پورته کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي. په دې اعلامیه کې د دوحې توافقنامې ته هم اشاره شوې ده او پکې راغلي دي چې له دې هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اشغال پای ته ورسید. د 2000 کال د فبروري په 9 طالبانو او امریکایي پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې دا توافقنامه د ډانالډ ټرمپ د لومړي دورې د ولسمشرۍ په وخت لاسلیک کړه. خو ښاغلی ټرمپ نږدې میاشت مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مناظرې پر مهال ډیموکرات ګوند پر وباله چې له طالبانو سره یې تړون سم تطبیق نه کړ.
We had nobody killed.
د وی د اتل سو میاشتو په ترڅ کې سمو هیڅ څوک نه وشل شو. موږ د مذاکرات یو تړون درلود چې مایک پامپیو مخته وړ. دا ډېر ښه تړون د دې لپاره شو چې موږ له افغانستانه وتلو. موږ به د ډیموکرات ګوند په پرتله ژر وتلو او په ځان به مهم نه وو وشل شي. موږ به ډېر امریکایان شاته نه وپریشي. موږ به د 15 میلیارډ ډالر په ارزښت نوې ښکلي وسلې نه وای پریشي. دوی تړون خراب کړ. تړون وای تاسو باید دا او دا وکړي، خو دوی ونه کړل. دا تړون زموږ له لورې لغوه شو ځکه چې دوی هغه څه نه دي کړي چې باید کړی وای. د ولسمشر ټرمپ د دې ځل جمهوري ریاست په ترڅ کې د دوحې د تړون برخلیک څرګند نه دی، خو یو شمېر افغان سیاسیون تمه لري چې دا ځل د واشنګټن او نورو نړیواله ټولنه د افغانانو د شته ستونزو غم وخوري. له دې ډلې شکري بارکزی اساسي راډیو ته وویل
صفه چې ترامپ خلاص کړی و د افغانستان پاک له باندې د بایدن لخوا څخه تکمیل شو، څنګه د دوه پروسه و افغانستان سپارل طالبانو ته. او زمونږ د افغان میرمنو غوښتنه هم دغه ده چې بینملي ټولنه دې په خپل هغه بینملي تعهدات باندې ودرېږي او کوم ناورین چې په افغانستان کې دوی پیل کړله، متاسفانه افغانستان یو بل منطقوي بحران ته نږدې شول، بېرته د همدغې ناورین د منځه وړلو لپاره هلې ځلې وکړي. زموږ غوښتنه دغه ده چې ډیپلوماسي تر ټولو ښه لاره ده.
وروسته تر دې چې د 2020 کال د اگست په اخیره کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل، د ګڼو کتونکو په باور د افغانستان موضوع د واشنگتن د بهرنی تګلارې لپاره بیا هومره اهمیت نه دی پیدا کړی لکه مخکې چې و. خو په دې موده کې متحده ایالاتونو له افغانستان سره په بشري برخه کې تر بل هر هیواد ډېره مرسته کړې ده. او سوال دا دی چې دا بشري مرستې به د جنوري له 6 وروسته چې ډانالډ ټرمپ د امریکا د 28 ولسمشر په توګه لوړه کوي ادامه پیدا کړي کنه.
وموریدل چې د طالبانو حکومت هیله من دی چې د ټرمپ په نوي واکمنۍ سره به د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې یو نوی سفر کوي پرانستل شي. دا چې عام افغانان د امریکایانو له نوي ولسمشر څخه غواړي دا هم په زړه پورې خبره ده، ځکه چې ډېری افغانان د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. سنا کاکړ له دغو افغانانو سره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړی.
ډیری افغانان د امریکا له نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ څخه غواړي چې د طالبانو پر وړاندې جدي دریځ خوره کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو د بندیزونو په اړه جدي پام وکړي.
شاهین فکتیا علم نو فکتیا څخه زما نظر خدا ده کنه د افغانستان له حکومت او د افغانستان اسلامي امارت سره وي اړیکې د فراخېدو په حال کې شي، ځکه شم هم د اړیکو لارې د جوړجاړي حل غواړي.
که چیرې ټرمپ پاچا سي د طالبان حکومت به په سقوط کې.
ډونالډ ترامپ د چهارشنبه په ورځ د امریکا له ولسمشري زو ټاکنو یو ورځ وروسته د دې ټاکنو ګټونکو اعلان شو. خو د ډیموکرات کاندید کاملا هریس او د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ترامپ چې د سپینې ماڼۍ لپاره سیالي وکړه، هیڅ یو یې د افغانستان لپاره کوم مشخص پلان وړاندې نه کړ. د هرات ولایت اوسیدونکي میرمن سالاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
امریکا حدود 20 سال در افغانستان بود، پلان‌های خود را در افغانستان
په تیرو شلو کلونو کې امریکا د افغانستان په سیاست کې لاس درلود. موږ شاهد یو چې په افغانستان کې بشري حقونه نه مراعات کیږي، د ښځو حقونه نقص دي، د بیان ازادي نشته، ښځې له زده کړو بې برخې دي، او دا په افغانستان کې د امریکا د سیاست پایله ده. تمه کیږي چې د امریکا راتلونکی ولسمشر د نړیوالو سازمانونو سره خبرې وکړي، ځکه ډیری دغه سازمانونه د امریکا تر ولکې لاندې دي.
د کابل اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شوی، چې ځوان لور یې له زده کړو بې برخې شوی، تمه لري چې د افغانستان د وضعیت څرنګوالی باید په نړیواله کچه هیر نه شي.
که ما در افغانستان که زندگی میکنیم، زنا نمیتونن به کار برن، دخترها ما نمیتونن به مکتب برن، کار برای
ډیر ستونزې سته. شزی کار نسی کولای، ځوانان بیکاره دي، نجونې ښوونځیو ته نه ځي، ځوانان مو په قانوني او ناقانونه توګه تښتي، په سمندرونو کې ډوبېږي، د ځنګلي ځناورو خوراک کیږي. زه په افغانستان کې اوسېږم، لور مې ښوونځي ته نه ځي. څه کامله هارس وي، څه ډونالډ ټرمپ، دوی باید داسې څه وکړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې سي، شزی کار وکړي، او د غیر قانوني کډوالۍ
کار بکنن که دوباره دخترای افغانستان بتانن به مکتب برن.
که هم افغانان هیله مندی چې د امریکا د راتلونکي حکومت تګلارې به د افغانستان په برخلیک مثبت اغېز ولري، خو دا لا څرګنده نه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو نوی منتخب ولسمشر به د آسیا د دې زیانمنې برخې لپاره څه پالیسي ولري. د بامیان ولایت یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته د امریکا له نوي منتخب ولسمشر څخه د خپلې غوښتنې په اړه داسې وویل:
افغانستان نه باید فراموش کنه و
افغانستان باید هېر نه سي. خپلې مرستې دې په شفافه او دقیق نظارت ولیږي. طالبانو ته باید قناعت ورکړي چې د ښوونځیو دروازې د انجونو پر مخ پرانیزي،
دروازې
مکاتب و دانشګاه باز کنه. د طالبان حکومت تل ویلي چې له نړۍ سره تعامل غواړي، خو د ښځو د زده کړو او کار د مسلې په ګډون ډیری مسایل د افغانستان کورني مسایل ګڼلي، او ویلي دي چې په دې برخه کې فشارونه بې اغېزې دي. خو یو شمېر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان راتلونکی په نړیوالو سیاستونو او کورني بدلونونو پورې تړلې ده، او د امریکا د ټول ټاکنو پایلې او د هغې هېواد په سیاستونو کې بدلون د افغانستان پر روان وضعیت اغېز لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې په هرو دو ساعتونو کې یوه مور د میندواری او یا هم د ماشوم د زیږون پر مهال د هغو ناروغیو له کبله مري چې د درملنې او مخنیوي وړ وي. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې افغانستان د زیږون پر مهال د میندو لپاره د نړۍ له خطرناکو سیمو بللی.
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق UNFPA په افغانستان کې د میندو د مړینې د کچې پر لوړوالي د اندېښنې په څرګندولو وایي په دغه هېواد کې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د امیندوارۍ او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ ناوخته یې خپور کړی، د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم په ځانګړي ډول د دغه هېواد په کلیوالو سیمو کې د خلکو د لاسرسي محدودیت ته په اشاره ټینګار کړی چې دغه شرایط میندې او نوې زیږیدلې ماشومان له شدیدو خطرونو سره مخ کوي. بلخوا ځینې کورنۍ چې د ماشومانو د زیږون پر مهال یې مېرمنې او ماشومان مړه سوي، وایي روغتیایي اسانتیاوو ته یې نه لاسرسی او روغتیایي ستونزې یې لاملونه وه. د جوزجان ولایت د مګلجي ولسوالۍ اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل:
در ولسوالۍ ما شفاخانه نیست و شهر بسیار دور استیم. نیم شب وضعیت خانم خراب شد.
زموږ په کلي کې روغتون نسته او له ښاره لرې یو. کله چې مې د مېرمن وضعیت خراب سو، ومو نه سوای کولی چې هغه پر خپل وخت کلینیک ته ورسوو. لومړی ماشوم له منځه لاړ او مور یې هم د زیاتې وینې تویدنې له کبله سا ورکړه.
د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ اوسیدونکي حلیم آقا هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زنې کاکای ما وخت ولادت فشارشان بلند رفت، دفتره تلاشه زیاد خو کرده
زما د تره میرمنې د ماشوم د زیږون پر مهال فشار لوړ شوی و. ډاکټرانو زیاته هڅه وکړه خو نتیجه یې ور نه کړه او هغه مړه شوه.
د مور او ماشوم د روغتیا متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا ستونزه د امیندوارۍ پر مهال د بېوزلۍ، خوراکي نخوندیتوب او روغتیايي اسانتیاوو ته د لاسرسي نشتون له امله رامنځته کیږي.
د مور حامله کېدل یا د مور امیدواری هغه مرحله ده چې مور و ماشوم دواړه پریس کې دي، په خطر کې دي. په دې معنی چې مور هر غذا چې خوري د دوه تقسیمه کېږي، هم مور ته رسیږي او هم ماشوم ته. مور که چیرې مریضیږي هم ځان ته نقص لري او هم ماشوم ته. د فامیل رویه ډېره زیاته مهمه ده. حتی یو څوک چې امیدواره کېږي باید چې د